په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري پایل د دې سات په خبرونو کو. په هرات ولایت کې تیر شپه یو بل زلزله احساس شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی وویل دا زلزله وروسته له دې وشو چې په وروستیو څو ورځو کې زلزلې کمې شوې وي او شاوخوا نیمایي خلک بیرته خپلو کورونو ته تللي وو. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې په لومړۍ زلزله کې چې د اکتوبر په 1 وشو او دغه راز په ورپسې زلزلو کې چې ځینې شدیدې وې نږدې 1500 تنه مړه شوي او تر 2000 ډېر نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د دوی سلاکارانو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له یو شمېر نارینه او ښځو او ماشومانو سره له زلزلې وروسته وضعیت په اړه مشورتي غونډې جوړې کړې دي. په هغه ویډیو کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه خپره کړه، د دې ادارې یو سلاکار عبدالولي وایي زلزلې، سیلونه، جګړې او اور اخیستنې په هر ځای کې خلک له ذهني او روحي پریشانیو سره مخامخ کوي. د زیاته کړه له کومې ورځې چې دلته راغلي یو هڅه مو کړې چې له یو شمېر نجونو، هلکانو او لویانو سره ناستې ولرو. د دغو ناستو هدف دا دی چې دوی ته خوندور فعالیتونه برابر کړو څو دوی خپل نورمال حالت ته ور وګرځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د هرات زلزلې په 45000 تنو اغیز کړی چې د هغو په منځ کې 1500 امیندوارې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هرات په شپږو ولسوالیو کې له څه باندې 2500 زلزله ځپلو سره روغتیایي مرستې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کلي چې په دغو مرستو کې لومړنۍ طبي انڅارنې او روحي ملاتړ شامل دي. د ادارې ویلي د زلزلې له کبله تر 43000 ډېر کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې د هغو په منځ کې 20% تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. د پولو یا د ماشومان د ګزن نوی کمپاین لنن دوشنبه څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیلېږي. له پولیس اخلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 50 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې په واکسین مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان کابو 2 میاشتې پخوا په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغو د چاپېریالي نمونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړی و. د سازمان همداراز ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول له ننګرهار ولایت سره تړاو لري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزن ناروغۍ پکې پایته نه ده رسېدلې. فلسطیني سرچینو پرون یکشنبه په غزه کې د اسرایل د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د پلسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د شپې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت په وینا دغو بریدونو څه باندې 10 کورونه ویجاړ کړي دي. په عین حال کې غزې ته چې د اړتیا وړ لومړنیو موادو له پلوه له یو بحراني حالت سره مخامخ ده، پرون پر مرستو بار 12 نورې لارۍ داخلې شوې. په داسې حال کې چې په سیمه کې کړکېچ په پراخېدو د ایران ویلي کېدی شي سیمه له کنټرول ووځي. او د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم د لبنان حزب الله ته جدي خبرداری ورکړه او ویل چې که په روان کړکېچ کې ښکېل شي دا به د ژوند تېروتنه وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر وایي احتمال شته چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ډیر شي. لوید آستن د امریکا ABC تلویزیون ته وویل په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په صورت کې به امریکا له پوځي اقدامه ډډه ونه کړي. جنرال آستن چې په وروستیو ورځو کې اسرائیل ته سفر کړی و زیاته کړې ده ځان دفاع خپل حق بولي او په دې کې به زړه نازړه نشي چې مناسب اقدام وکړي. ښاغلی آستن دا څرګندونه پرون 2 ساعته وروسته له دې وکړه چې پنټاګون وویل په سیمه کې به یو شمېر نور پاتروی توغندي ځای پر ځای کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت د لسګونو زلزله ځپلو په منځ کې 1500 امیدوارې ښځې دي چې له روحي او رواني فشار سره مخ دي.
چې کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړي یا همدې امیندواري په وخت کې ماشوم ضایع سي له لاسه ورکړي نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن سره مخامخ شي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزونکی دیل روبته خوښ دی چې افغانستاني وګټي.
So we've had very close games as well.
تاسو لیدلی چې مخکې مو ډېرې نږدې لوبې درلودې. هیله ده دا ځل یې موږ په اسانۍ سره وګټو.
نن د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلیږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ له کورنیو غوښتي چې خپل تر پنځو کلونو کشر ماشومان واکسین کړي او په دې توګه د هغوی ژوند وژغوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هرات ولایت د لسګونو زره زلزله ځپلو په منځ کې و. نیم زره امیدوارې ښځې هم شامل دي چې خپل نږدې عزیزان په زلزله کې مړه شوي او له سخت روحي فشار سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډول مېرمنو سره د روحي ملاتړ په خاطر ارواپوه سلاکاران سیمې ته لیږلي. په عینیال کې هوا په سړېدو ده چې د ډېرو هغو خلکو اندېښنې زیاتې کړې چې کورونه زلزلو نړولي دي. نور بلې سمت سروانه وورو.
د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې شي چې د افغانستان د زلزله ځپلو سیمو په ګډون په ډیرو برخو کې هوا سړه شوې او ورښتونه پیل شوې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د هرات ولایت وروستیو زلزلو تر 25,000 ډیر کورونه نړولي او تر 10,000 ډیر نورې شدید زیانمن کړي دي. د دغو کورونو اوسیدونکي سړې شپې په خیمو کې تیروي. د ملګرو ملتو په وینا د هرات شار د خیمو په شار بدل شوی دی. د خیمو اوسیدونکو وایي اوس په خیمو کې د هوا د سړوالي له کبله گزارنه کیږي. که ژمی راشي څه به کوي؟ جمعه خان یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور او څاروي په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. دی وایي
از اینا تقاضا داریم که نیز زودتر
زما غوښتنه دا ده چې د سرپنا غم دې مو وخوري. د دنیا مال پیدا کیږي خو ژوند بیا نه پیدا کیږي. ماشومان په ژمي په دې خیمو کې گزاره نسي کولای.
په دې خیمو گزاره نمیشه.
یو بل زلزله ځپلی چې په خیمه کې اړولي آزادي رادیو ته وویل
بازی خیمه نمیشه. اینجا باد زیاده.
په دې خیمو گزاره نه کیږي. دلته باد زیات دی، یخ ډیر دی. زما غوښتنه دا ده چې ژر دې راته کورونه جوړ کړي. یو میاش ورسته دلته په خیمه کې گزاره نس کېدلای.
یک مودګه تیر شه اینجا کوت زندگی به خیمه نمیشه.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د تنظیم اداري اوچا پر اساس زلزله په هرات کې یو سلو څلور 5000 تنه خدمت کړی دي. د هغوی په منځ کې 1500 امیندواري شسی دي چې د کورنۍ غړي له ژوند به برخې شي دي. د ملګرو ملتو د نفوس اداره وایي چې د عزیزانو له لاسه ورکول پر امیندوارو شزو خورا ناوړه اغیز کوي. د ادارې سیمې ته د ارواپوهنې مشاوران لیږلي چې د خپلو عزیزانو د مړینې له کبله د غم په کمولو کې ورسره له روحي نظره مرسته وکوي. په لندن کې د ولادي نسایي ناروغیو ډاکټره محبوبه افغان وایي په داسې حالت کې دردېدلې امیندوارې ښځې یو چا ته اړتیا لري چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي.
یو خو بیولوژیکي تاثیرات دي لکه تاني مرزونه او ځینې هورمونونه دي چې د مېندواري په وخت کې زیاتېږي او هغه د مېندواري ښځو د ذهني روغتیا باندې ناوړه تاثیر کوي. او همدارنګه چې کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکوي او یا خپل ماشوم له لاسه ورکوي یا د خپل همدې مېندواري په وخت کې همدا ماشوم ضایع شي له لاسه ورکوي نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي او په دې کې هورمونونه هم ډیر رول لري.
امیندواری زلزله ځپلې ښځې د کافي خوړو د نه ورسېدو یا بې وخته ولادت په شان ستونزو سره هم مخامخ دي. له بلې خوا روغتیایي اسانتیاوي سختې اغېزمن شوې دي. د راپورونو له مخې په زلزلو کې لږ تر لږه 40 روغتیایي مرکزونه یا کلینیکونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له دې کبله د نږدې 15,800 تنو لپاره په روغتیایي خدماتو کې خنډ رامنځته شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون په خپله اکس پاڼه له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. سګ میلادي کال هم په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې له ننګرهار ولایت سره انتړاو لري. نور په دې رپورت کې
تاکل شوی چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان یې په ګوزان اخته نشي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکي ظرفشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دوه ماشومان مور ده، له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
په بازه زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسیدلی. موږ تل د دوی هرکلی کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي او موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر با خبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو خو د دغه وزارت ویاند شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوری نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هست که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دي اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خوا به په لویو لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له ناقانونه لارو افغانستان ته داخلي دي له 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کېده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نور کېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستاني رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې له 250,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې نن د کابل په وخت د ورځې 1 بجې میدان ته ووځي. دا مسابقه د هند په چنای لوبغالی کې کیږي. د دې مسابقې په درشل کې پرون د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن تروټ وویل چې تیم یې په خورا لیوالتیا له پاکستان سره مسابقې ته تیار دی. د دو لوبډلو پر مسابقې ډېر ځلي سیاسي تحولات هم اغېز کوي. تفصیل لیس مڅروان اورو.
دا د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان و چې انګلستان ته له ماتې وروسته یې دا غوښتنه له خپلو پلویانو وکړه. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په چنای لوبغالي کې مخامخ کیږي. افغانستان په خپلو تیرو څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې، خو پاکستان په خپلو څلورو سیالیو کې دوه ګټلې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي اړیکو کې د ډیرو کلونو ترنګلتیا د دوه خواو د کرکټ پر سیالیو هم سیوري غوړوي. په ورستوي کې پاکستان اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر پایه باید ټول بی اسناد افغان کډوال د دغه هیواد له خاوري ووسي، چې دا پر افغانستان سخت فشار راوړي. پاکستان هم دراستور پوری کوي چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان له خاوري څخه پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي. د تا ورته تورونه له ټول سیسو راهیسې د افغانستان حکومتونو پر پاکستان پوری کړی دي. له همدې کبله د دوه هیوادونو د کرکټ کابو ټولي مسابقې تر سخت فشار لاندې شوې دي. د 2019 په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان له سیالۍ وروسته چې پاکستان په درې وکټونو وګټله، د دواړو خواو د نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي او له لوبغالي د باندې شخړه وشوه. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی جاناتن تروټ وایي د دو خواو ترمنځ سخت سیالي د احساساتو د پاریدو سبب کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس ته هم دا راز وویل، دوی له یو بل سره خورا برابر سیالي کوي او هیله لري چې نننۍ سیالي به هم له هیجان ډکوي او د ټیم به وګټي. د افغانستان د لوبډلې روزونکي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې دواړه ټیمونه یو بل ته د درناوي ترڅنګ د ګټلو هڅه وکوي.
So
افغانستان درې ورو بابلران راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن همغه سې چې په نش پټه توپونه د انګلستان په ماتي کې رول ولو باو د پاکستان لپاره هم خطرناک ګڼل کیږي. البته له انګلستان سره د افغانستان مسابقه د ډیلی په لوبغالي کې و. د لوبو میدانونه له یو بل سره توپیر لري. ځینې د ورو بابلرانو لپاره شوي، خو ځینې بیا د تیزو هغو لپاره. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی نسیم سادات وایي چې افغان لوبغاړي د چنای له هوا او میدان سره شبلت شوي دي.
دغه لوبه چنای کې تر سره کیږي او لنې کمرغه افغان لوبډله لتیری یوې اونۍ راهیسې په چنای کې ده. ولته یې کافي تمرینات کړي، تیره لوبه هم هلته کړي، له پاکستان سره ډېرې ورځنۍ لوبې کړي او ښې مقابلې مو ورسره کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانځای باور لري چې د چنای لوبغالي په نورمال ډول د وکټ لپاره شته. د په عین حال کې وایي چې افغان لوبغالي په چا وګټله او لومړی بیټنګ یې غوړه کړ، په هغه صورت کې 80% د لوبې د ګټلو چانس لري چې 250 پلس منډي وکړي. د زیاته کړه
او که چیرته دویم بیټنګ کوو مونږه
د افغانستان د ټیم بریتانیایي روزونکی تروټ وایي یوازې د سپینرانو یا ورو بولرانو نه، بلکې د هر لوبغاړي دنده ده چې شولو بیشي. افغانستان له پاکستان سره و رسمي یو ورځنۍ مسابقه کړي چې ټول پاکستان ګټلی، خو په ورستي ځلې پاکستان ته په شلو ورسیالیو کې ماته ورکړه.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته غوښ شو.
یور اشاری ویو خبرونه خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلی چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقوقو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پر اخ بنسټ ټکړي. خوران دلولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغه برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بی پری او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونه آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلې دي همدا بی سانسور مطبوعات چې افغانستان او سرڅخه محروم دی، دولت او سیاسي مشران حساب ورکونې ته چمتو کوي. د مقاله په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او پکې راغلی نجونو ته تا د تعلیم حق نه ورکول په دې معنی ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپیریال په برابرولو بوخت دي، خو نیوکه کوونکي وایي که حکومت پر اختیا وغواړي دغه شرایط په څو میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یو ریشیا لیکلي که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنې پر ځای او له نړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي، رسمیت پیژندنې ته یې لاره هوارېږي. د هند ای ان آی شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې یې راخیستې دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي ګروپي لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د ده په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی. تراټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه کې د افغان لوبډلې د ښې او همغږي لوبې وړاندوینه کړې ده. افغان لوبډلې د کرکټ پر روان نړیوال جام کې تر اوسه څلور لوبې کړي چې اتل ټیم انګلستان ته ماته ورکړې، خو بنګلاديش، هند او نیوزیلند ته لوبې بایللې. تراټ وروسته تر هغه د افغان لوبډلې په همغږۍ او ګروپي لوبې ټینګار کړی چې دغه لوبغاړو نیوزیلند ته په لوی توپیر لوبه وبایلله او د هغې لوبې پر مهال د افغانستان لوبډلې څلور کیچونه مسیا له لاسه ورکړل. جاناتان تراټ چې د انګلستان د لوبډلې پخوانی لوبغاړی و، د تیر لمریز کال په زمري میاشته کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د سر روزونکي په توګه وټاکل شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادي رادیو واوري.
په غزنی کې د ښاري پاکوالي او ښکلا په موخه د دوسترو پروژو کارونه پیل شوي چې پکې شاوخوا سل تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د غزنی او شمیر ښاریان هم دغو پروژو ته خوښ دي او د بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لورې د 15.5 میلیون افغانیو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل سوي چې د دریو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنګول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنګول شامل دي. نوموړي زیاته کړه د ښار له روزې بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي وو چې له بیرته جوړېدو او رنګېدو سره به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولري. هغه زیاته کړه دغه راز په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لویې لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 15.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سل نفره کار کوي او چارې به یې د درو میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخشه لري، یو بخش یې د دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه دا کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي، او په ځمې کې تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره چوکونه دي، د دوه اعمارول او د دوه ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی شاریان د شاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې راسي. دوی وایي ښاروالي باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
مخکې ډېر افتتاب کړی دا اوس یې کړی دی، کور یې ودان ډېر مصرف، خو یو شي ته باید توجه وسي چې څوک هغه کار کوي هغه کار قوي وي، معیاري وي، چې داسې نه وي چې خالي رنګ وي او بل ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسي، چې ښه ټایټ وسي، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفېږي، هغه باید چې هر کار کېږي ډېر توجه ورته وسي او ډېر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکي له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو تر څنګ ښاري پاکوالي او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، تر څو له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بیخي دی واسطه واسطه بازی ده، په خدای باور کوي چې زما خپل تیر جمهوریت کې یو شی راڅخه اخیستی و لکه سلا غوندې، هغه ورځ مې ګیر کوي رالی مال دې زه بیا ولایت ته بیا یا قومندانۍ ته بیا یم، هغه رالی کرار په یوه افزام نه و، داسې امنیت غونډې هلته ناست و، په هغه کې کرار راغلی و ناست و. کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارای وو چې دا ډېر ښه سړی دی و، دا دای دی و، دا سمه د دې کارونه دی و، هغه څه نشانې چې مې ملګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. بعد ما ورته وویل چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده، نه قومنداني ده، نه ولایت، ته امنیتي خلک یې دلته پراته یاست، دې کمربند واخوا دا د ستون د قبرو سره. نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی؟ دا زموږ انډیوال دی. نو مال دا چې کله زه هلته جلب کړم کاشی کمم ما ته جلب تر مخ وته وم، او قاضي ته زنګ وایم، ولسوالو قومندان ته زنګ وایم، والي ته زنګ وایم. نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي، نه د دې ملګرو شهیدان نه منه کېږي، دا خو بیخي بې پرسیانی ده. ولاکه هلته خو سنې بس خاص دي، څه رقم حکومتداري د عمارت نن مې بد کړي، دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی، یو تعداد مسلمان نمایه خلک دي، سب سور وباسي، خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، ټول ملت دادوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدر مون اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه ونې کښي. زه نجیب الله کل هلمند مرجی ولسوالۍ څخه دا میسج پرېږدم چې د مرجی ولسوالۍ د مایبین لپاره نوملیکنه راغلې وه، خو کارکوونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطعا نور پرېښوله، طالبان به ورته پیراوه چې د مسجد دروازه بهیې تړلې وه، مایبین به نور پرېښول، دوی خپل مشران پرېښوله. هیله ده چې زموږ غږ د مسلمینو چارواکو ورسې. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته پسل سلام. زموږ د ملت د خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای وه، خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په سل روپۍ یا پنځه سوه روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
ازادي راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تبادی د څوار لسو کول نه را پدې خو متقاعدین معاش نه اخیسته، بچو مشرو وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلي بله هیڅ اثر نشته.
د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر تر